السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مراد يم او د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ریپورټونه وای عبدالرب رسول سیاف راتلونکو انتخابات ته د جنرال عبدالرشید دوستم ملاتړ خپل کړی او ټاکل شوی دی چې ښاغلی سیاف نن په رسمي توګه خپله کاندیداتوري اعلان کړي. په دې اړه درته ریپورټ لرو. دا هم اوري چې د ناټو او افغان پوځي قوماندانان وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له انتقالېدو سره د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو کې هم کافی زیاتوالی راغلی دی. د نړۍ په خبرونو کې اورو چې پاکستاني طالبانو د خپل مخالف وسلوال قومندان ملا نبی حنفي پر کور د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې برید کړی. په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا 15 اتباع د تاجکستان په جنوب ختیځ کې د افغانستان سرحد ته نږدې د بدخشان په ولایت کې تری تم شوي دي. خو په سر کې له صفی الله ستانکزي څخه به د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واورو.
سلام د خبرونو سرټکی راپورونه وايي عبدالرب رسول سیاف راتلونکو ولسمشری ټاکنو ته د دویم مرستیالۍ لپاره ازبک توکمه سناتور عبدالوهاب عرفان په ټاکلو سره د جنرال عبدالرشید دوستم ملاتړ رخپل کړ. او د هرات ولایت ځینې اوسیدونکو چې د هند د قونسلګری په شاوخوا کې کورونه دي لخپلې سیمې د دې قونسلګری د لری کولو غوښتنه کوي. اوس هم پوره خبرونه. راپورونه وایي عبدالرب رسول سیاف راتلونکو انتخاباتو ته د جنرال عبدالرشید دوستم ملاتړ رخپل کړ. د ښاغلي سیاف د ګوندې او جګپوړي چارواکي او د ولسي جرګې غړي داود کلکاني ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکو انتخاباتو ته به د سیاف دوی مرستیال د دوستم په مشرۍ د جنبش په استازیتوب سناتور عبدالوهاب عرفان وي. دای وی د ازبک ورونو لخوا د دویم رستیلې لپاره په مشرانو جرګې کې د تخار د خلکو سناتور مولوی عبدالوهاب عرفان معرفي شوی دی. ازبک توکما عرفان په مشرانو جرګې کې د تخار سناتور دی. کلکاني ویل چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان د ښاغلي سیاف لومړی مرستیال دی او نن ځان رسمن کاندیدوي. اخو کریم نجمی په نوم یو کس د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره دریم کاندیدو چې نن سهار یې رسمن د انتخاباتو په خپلو کمیسیون کې خپل نوم ثبت کړ. له دې مخکې ډاکټر عبدالله عبدالله او بسم الله شیر د انتخاباتو په کمیسیون کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره نوم لیکنه کړې وه. یو بل خبر لمخې د پخوانی شاهي کورنۍ یو غړی هم ویلي چې غواړي د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. سردار نادر خان چې د مخکنی جمهور رئیس داود خان د ورور سردار محمد نعیم خان لمسی دی نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې غواړي ځان کاندید کړي. په دې غونډه کې په سلګونو قومي مشرانو او د ولسی جرګې ځینو غړو له نوموړي خپل ملاتړ اعلان کړ. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکي چې د هند قونسلګری په شاوخوا کې کورونه دي لخپلې سیمې د دې قونسلګری د لری کولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د خلکو په مشت ځایونو کې د ډیپلوماتیکو مرکزونو موجودیت امنیتي ستونزې رامنځته کولی شي. څو تنو ازادي راډیو ته وویل وروسته له دې چې په هرات کې د امریکا په قونسلګری حمله شوې پولیس وخت نا وخت له دوی څخه تحقیقات کوي. بل خو د هرات والی سید فضل الله وحیدی وایي په دې هڅه کې دي چې د هند قونسلګری ته یو مناسب ځای پیدا شي تر څو په راتلونکو کې هلته انتقال شي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید د 2015 کال نړیوال جام ته د ورتلو په خاطر له کینیا سره دویمه ورځنۍ لوبه سبا وکړي. که افغانستان دا لوبه وګټي په مستقیمه توګه به د 2015 کال 500 نړیوال جام ته لار پیدا کړي. دا مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
پاکستانی طالبانو د خپل مخالف وسلوال قومندان مولا نبی حنفي پر کور د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې برید کړی دی. په دې حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي حنفي د هغو لسو وسلوالو په ډله کې دی چې ټپیان شوي او دغه کسان روغتون ته انتقال شوي دي. د امنیتي سرچینو په وینا د پاکستان د طالبانو د تحریک وزن وژونکي د حنفي د استوګنې پر مرکز د موټر بم چاودنه وکړه. بیا ورپسې وسلوالو پر دغه مرکز ډزې وکړې. دو نور ځان وژونکو هم برید وکړ خو تر چاودنې مخکې وویشتل شول. حنفي پخوا د طالبانو قومندان و خو په 2009 کال کې له طالبانو بیل شو او د طالبانو پر ضد یوه وسلواله ډله جوړه کړه. د حنفي مرکز د شمالي وزیرستان او هنګو پر پوله د سپینټل په سیمه کې د برید پر مهال ویجاړ شوی دی. د امریکا 15 اتباع د تاجکستان په جنوب ختیځ کې د افغانستان سرحد ته نږدې د بدخشان په ولایت کې تریتم شوي دي. په دوشنبه کې د امریکا د سفارت د رسنیو څنګه ازادي راډیو ته وویل دغه امریکایان تاجکستان ته د بیړي ځخلولو لپاره راغلي وو. د دغو کسانو نمونه او د هغوی دوره کېدو د پیښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بل لور ته په تاجکستان کې رسنۍ د دریو امریکایانو دوره کېدو خبر ورکړی دی. د دغو راپورونو له مخې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کلوراډو درې تنه د پامیر د غرونو په ملي پارک کې ورک شول. راپورونه څرګندوي چې د دغو دریو خپلوانو په فیسبوک کې لیکلي دي چې یو یې بن لیک، بل میت کلیما او دریم هم نیت کلیما نومیشي، او دوی د ټلیفون له لارې په اس ام اس کې د مرستې غوښتنه کړې وه، خو بیا وروسته له هغوی سره اړیکې قطع شو. د ملي پارک مسؤول شادي سالی جانوف ازادي راډیو ته وویل د ژغورنې عملیات د دغو ورکو شویو امریکایانو د پلټنې هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن هیله لري چې د ایران له نوي حکومت سره په ارتباط کې شي او هر راس پرمختګ باید په بنسټیزو ګامونو ولاړ وي. جان کیری زیاته کړه که چیرته ایران د سوله ییزې هڅې نیت لري نو هغې ته لاره شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل دا به ناسمه ډیپلوماسي وي چې ایران په دې برخه کې ونه ازمویو چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره د خپل اټومي پروګرام په برخه کې جوړجاړی وکړي. جان کیری دا خبرې په ټوکیو کې د امریکا او جاپان د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. جان کیری او د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په ټوکیو کې هڅه کوي چې د امریکا او جاپان ترمنځ د امنیتي ائتلاف مسلې ته بیا کتنه وکړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې دغه دوه هیوادونه په خپل منځ کې دغه ائتلاف مسله بیا څېړي. یو جګپوري اروپایي ډیپلوماټ وویل لویدیز حکومتونه پر دې فکر کوي چې ایران ته اجازه ورکړي چې یو اندازه یورانیم غنی کړي، څو په دې ډول د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یو موافقه وشي. ل رویټرز اژانس سره په مرکه کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینا سوویل که چیرته د تهران حکومت د ملګرو ملتو په لټونکو ته دا ثابت کړي چې د دوی اټومي هڅې یو مخصول ایزې دي، نو ایران ته به اجازه ورکړی شي چې د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکړي. د لیناس هیواد د اروپایي ټولنې مهالنۍ مشي کوي. د وویل دغه نظریه شایع پسې پراخشتي د ایران د نوي حکومت ولسمشر حسن روحاني په مشي دغه هیواد نوی دریز وستایا، خو د احتیاط خبره یې وکړه ځکه چې د ده په وینا لا معامله نه ده شوې. د ښځو او کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 28 تنه د هند په شمال ختیځ کې په یوې ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. پولیسو وویل یوه لارۍ له دوو مینی بسونو سره چې کارګران پکې ناست وو او نن کار ته تلل ټکر شوه، او په دې پیښه کې لس تنه نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د آسام ایالت د مرکز ګهاټي په لویدیځ کې شوې ده. اکثر قربانیان کارګران دي او د هغوی خپلوان دي. په هند کې په ترافیکي پیښو کې هره ورځ تر 300 ډیر کسان وژل کیږي. د ایتالیا په جنوب کې د کډوالو د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې پولیسکونو کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي لږ تر لږه 25 تنه وروسته تر هغه مړه شول چې کښتۍ ستونزه پیدا کړه او مسافرو د ایتالیا په جنوب کې د لامپیدو ساله جزیرې سره نږدې له کښتۍ اوبو ته ټوپ کړل. د ژغورنې هڅې روانې دي. داسې باور کېږي چې په دې بیړۍ کې شاوخوا 1500 کسان سپاره وو. په سیمه کې د عاجلو پیښو یوه ډاکټر رسنیو ته وویل چې دا کسان د سومالیا وو. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. ریپورټونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف بانن پر رسمي توګه راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي، او د هغه ګوند وایي چې په انتخاباتو کې د جنرال دوستم لاتړ هم ښاغلي سیاف خبر کړی دی. د ناتو او افغان پوځي مقامات وایي چې امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له انتقالېدو سره سره د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو تلفات زیات شوي دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کونړ اوسیدونکو چارواکي وایي په مرکز کابل کې د دوی له خوښې او ضرورت پرته پروژې ورته استول کیږي. په هلمند کې د ولایتي شوراګانو لپاره د نوملیکنې پروسه روانه ده. په پاکستان کې د سخدریزو وسلوالو ډلو ترمنځ د مخالفتونو په یو بل باندې د حملو وروسته حال درکونو ریپورټونه هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې پښتون په یو شتمه او د ګړې اچار ونیس پروګرام نه اوري. ازادي رادیو په اف ام 7.5 په د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. ریپورټونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف راتلونکو انتخاباتو ته د جنرال دوستم ملاتړ خپل کړی دی. د ښاغلي سیاف د ګوند یو جګپوړي چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې راتلونکو انتخاباتو ته به د سیاف دو مرستیال د دوستم په مشرۍ د جنبش په استازیتوب سناتور عبدالوهاب عرفانوي ټاکل شوی. ښاغلي سیاف نن رسمن انتخاباتو کمیشن ته لاړ شي او دغلته د جمهور ریاست لپاره خپل ځان کاندید کړي. د سیاف لومړی مرستیال د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل په دیړه له کابل د احمد زبیر شمن ریپورت اورو.
عبدالرب رسول صاحب ته نږدې سرچینې وایي راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدېدو لپاره نوموړی د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش له ګوند سره موافقې ته ورسید. د ښاغلي صاحب په مشرۍ د اسلامي دعوت د ګوند یو جګپوړي مسول او د ولسي جرګې غړي محمد داود کلکاني ازادي راډیو ته وویل له جنرال دوستم سره د موافقې له مخې به د مشرانو جرګې غړی مولوي عبدالوهاب عرفان راتلونکو انتخاباتو ته د ښاغلي صاحب دویم مرستیال وي.
دوی
وایي دویم مرستیال د ازبکو ورونو لخوا معرفي شو. د عبدالوهاب عرفان په نوم یو کس دی په مشرانو جرګې کې د تخار سناتور دی، زمونږ له ازبک قوم څخه دی، د جنرال دوستم په شمول د شمال د سم څخه زمونږ د دوستانو لخوا معرفي شوی دی. ښاغلی سیاف تېره ورځ د ولسي جرګې له غړیتوبه استعفا وکړه او وی ویل غواړي جمهوري ریاست ځان کاندید کړي. نوموړي ویلي وو د اوبو انرژي وزیر محمد اسماعیل خان لومړی مرستیال دی. د پنځشنبه غرمه مهال ښاغلي کلکاني ازادي راډیو ته وویل سیاف به نن ماسپښین مهال رسمن د یو کاندید په توګه خپل نوم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ثبت کړي. جنرال دوستم وروسته له هغې له انتخاباتي اتحاد څخه بیل شو چې د دې اتحاد یو مهم غړي عبدالله عبدالله ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړ. ویل کېږي جنرال دوستم غوښتل د ملي جنبش له ګوند څخه یو کس د عبدالله یو مرستیال واوسي، خو داسې ونه شول. کله چې ښاغلي عبدالله رسمن خپل کاندیداتوري اعلان کړه، د دوستم یو ویان فیض الله زکی وویل نور انتخاباتي اتحاد له منځه ولاړ. عبدالله د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي مرستیال انجینیر محمد خان او د وحدت اسلامي د ګوند مشر محمد محقق خپل مرستیالان وټاکل. دوستم د احمد ضیا مسعود په مشرۍ د ملي جبهې غړی هم او تر اوسه معلومه نه ده چې له سیاف څخه په ملاتړ کې ښاغلی مسعود ورسره مل دی او کنه دا جبهه هم وپاشل شوه. تر اوسه پورې دا درک نه دی لګېدلی چې جمهوري ریاست ته د دو نورو احتمالي کاندیدانو قیوم کرزي او اشرف غني احمدزي مرستیالان به څوک وي. علي احمد جلالي او زلمی رسول هم له احتمالي کاندیدانو څخه یادېدل، خو معلومه نه ده چې رسمن به د انتخاباتو د سیالیو ډګر ته راووځي او کنه.
دا احمد زبیر شمن په ریپورت کې مولیدل چې عبدالرب رسول سیاف په رسمي توګه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپل نوم د ثبتولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ځي. همدا شیبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې زموږ همکار اسدالله لودین دی او د ټلیفون په لیکه کې راسره دی. لودین صاحب، آیا ښاغلی سیاف د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ځان کاندیدولو لپاره مراجعه کړې تر اوسه انتخاباتو کمیسیون ته؟
ډېر مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو ټولو اورېدونکو ته. نه خیر، خبریالان د سهار له 8 بجو نه منتظر دي چې استاد عبدالرب رسول سیاف سره له ماوینو د انتخابات خپلواک کمیسیون ته راشي. د نوملیکنې لپاره خو تر اوسه هم دی نه دی راغلی. دلته چې موږ اوس له مسؤلینو سره خبرې وکړې، ویل چې ممکن له 2 بجو نه وروسته استاد سیاف تشریف راوړي او خپله نوملیکنه وکړي. له دې مخکې، یعنې له غرمې نه مخکې، د فضل کریم نجیمی په نوم باندې یو کس راغی ولسمشرۍ کاندیداتوري ته ځان کاندید کړ. فضل کریم نجیمی یو مطرح سیاسي څېره نه وه، دا یو نوې څېره وه. اول معاون احمد صابر تمکین معرفي کړ او دوم معاون یو میرمن وه د سوسن حاجتي په نوم باندې. هغه هم خپل نوم ولیکه او په لاندو کې خپله برنامه تشریح کړه او له کمیسیون څخه ووته. نور نو خبریالان منتظر دي چې استاد عبدالرب رسول سیاف تشریف راوړي، خو تر اوسه نه دی راغلی. ممکن په څو شیبو کې راشي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې زموږ همکار اسدالله لودین، چې دغلته د کاندیدانو د نوم ثبتولو د هغوی په رسمي توګه د کاندیداتوري د اعلان په اړه مسایل نږدې څاري او له تاسو سره په همدې اوراتونکو خبرونه کې هم شریکو. په هلمند کې بیا د سیارو ټیمونو تر جوړېدو وروسته هم د ښځو په نوم لیکنه کې ډېروالی نه دی راغلی. ویل کېږي چې تر دې دمه 80 نفر د ولایتي شورا لپاره ځانونه کاندید کړي دي چې شپږ پکې مېرمنې دي. په اړه لسیمې زموږ همکار رپورټ لري.
په هلمند کې د ولایتي شورا لپاره تر اوسه 80 تنو ځانونه کاندید کړي دي چې ویل کېږي شپږ تنه ښځې دي. د هلمند ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤل انجینر عبدالهادي ازادي راډیو ته وویل د کاندیداتوري معلوماتي بستې ډیرو کسانو وړې دي او امکان لري تر دې هم ډیر کسان د ولایتي شورا لپاره نوملیکنه وکړي. سره له دې چې هلمند په نامه ولایت مشهور دی، خو ویل کېږي په نوملیکنه او د ولایتي شورا لپاره د کاندیداتوري په برخه کې تر کندهار او یو شمېر نور ګڼ میشتو ولایتونو مخکې دی. انجینر عبدالهادي ول تر اوسه د نوملیکنې ډلې د کومې امنیتي ستونزې سره هم نه دی مخ شوی. هغه ول د نوملیکنې بهیر شروع دی او هر ورځ ګڼ شمېر کسان چې کارت نه لري کارت اخلي. انجینر عبدالعدی زیاته کړه، سره له دې چې د سیاره ټیمونو یوه موخه په نوملیکنه کې د ښځو د ونډې ډېرېدل دي، خو تر اوسه هم په کلیو او کوڅو کې ښځې زړه نه ښه کوي چې د رایې کارت واخلي. هغه په دې برخه کې پړه پر قومي مشرانو واچول چې ژمنه یې وکړه د ښځو د نوملیکنې په برخه کې ولس هڅوي، خو لا هم نه دي توانېدلي. په عین وخت کې د سیار ټیمونو د ټکنی کار له امله ډیر خلک شکایت کوي. د ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ګرځنده ټیمونو په هر ډله کې یوازې دوه تنه کار کوي چې د ورځې لسګونه کسان ترې پته کیږي او نسي کولی ټولو ته کارتونه ورکړي. خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤلین وایي د دوی د پالیسۍ له مخې نسي کولی په دې ګرځنده ټیمونو کې د مامورینو شمیر زیات کړي. دوی وایي موږ ټولو خلکو ته کارتونه نه ورکوو، بغیر له کسانو چې تازه اتلس کلن سوي وي یا یې کارت ورک کړی وي او یا هم په دې ورځو کې له مهاجرت څخه هیواد ته راګرځېدلي وي. محمد الیاس تای، تازه تی راډیو، هلمند.
آزادی راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو یو یادونه کوم چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په شارجه کې د کینیا له کرکټ ټیم سره یو ورځنی نړیواله سیالي ترسره کړي. لدې مخکې د چهارشنبه پر ورځ افغان ټیم وتونه چې کینیا ته په لوی توپیر سره په یو ورځنی مسابقه کې ماته ورکړي. کچیرته افغانستان په سبا لوبه کې کامیابی ترلاسه کوي نو د 2015 نړیوال جام 500 نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کوي چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل بوي. دا ځدی او په خبرونو کې درته په دې اړه او د سبا د میچ یا مسابقې په باب وروستو جزئیات در سره شریکو. د ناتو او افغانستان پوځي قومندانان وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له انتقالېدو سره د افغان پولیسو او اردو د ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د ناتو د قومندانانو په وینا په سلو کې 50 افغان پرسونل د سرک د غاړې په بمی چاودنو کې وشل کیږي، خو اوس دوی غواړي چې افغان امنیتي ځواکونو ته زغروال سواسکټونه او د ماینونو او چاودونکو موادو کشف وسایط هم ورکړي. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
افغان امنیتی ځواکونه وایي ل خپل وسلوالو مخالفانو سره د مخامخ جګړې هیڅ پروا نه لري، خو د سړک د غاړې چاودیدونکو موادو او ماینونو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو اکثره ځواکونه د سړک د غاړې په چاودنو کې وشل کیږي. په وروستیو کې چې نړیوال ځواکونه له ډیرو سیمو وتلي او د امنیتي چارو مسؤلیت یې افغان ځواکونو ته سپارلی، د دولت وسلوالو مخالفانو د سړک د غاړې بمی حملو ته لا زیات زور ورکړی دی. په ګردیز کې د ملي اردو یو سرتیری رقم جان چپشه د طالبانو له لوري په شخص شوي ماین شوبله شوې ده. وایي له دوی سره مخامخ جګړه موږ ته هیڅ ستونزه نه ده، زموږ کمزورې ټکی ماینونه دي. د وسلوالو طالبانو له لوري په ایښودل شویو ماینونو تر افغان امنیتي ځواکونو ملکیان لا زیات وژل کیږي. د ملګرو ملتو له وروستي راپور سره سم د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د ملکیانو مرشوبلي په سلو کې 14 زیات شوي او د اکثرو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو په غاړه دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان او نړیوال ائتلاف د ځواکونو قمندانان وایي د دوی دښمنانو په لارو او سړکونو د مونو شخولو ته زور ورکړی دی، ځکه چې دوی ښکاره د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې میدان ته نشي راوتلی. دوی وایي چې ناټو غواړي افغان امنیتي ځواکونو ته زغروال واسکټونه او داسې وسایط ورکړي چې سړکونه له ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکولی شي. د افغانستان د 203 نمبر تندر قولي اردو قمندان جنرال محمد شریف یفتلی وویل هغه افغان ځواکونه چې د بمونو د شنډولو روزنه یې کړې ده په سلو کې نیوي چاودیدونکي مواد بمونه او ماینونه د موندلو په صورت کې شنډوي. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جوزف دنفرد په وینا لکه چې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي، د دغو ځواکونو تلفات خورا زیات شوي دي تر دې چې د اونۍ سلطنه وژل کیږي. د ټپی شویو افغان ځواکونو شمیر نه اعلانیږي، خو سږکال تر اوسه پورې 3000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په سلو کې 50 پوځیان او پولیسي د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل شوي دي، خو د دې په مقابل کې سږکال تر اوسه پورې 165 بهرني پوځیان وژل شوي. حال دا چې تیر کال په ورته موده کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس له ارقامو سره سم 302 تنه بهرني پوځیان وژل شوي ول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورای. د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وای په مرکز کابل کې د دوی له خوخه او ضرورت پرته داسې پروژې کونړ ته ورکول کیږي چې خلکو ته هیڅ ګټه نه لري، یوازې د بودیجې د لګولو په وزارتونو کې د ناستو مسؤلانو جیبونه ډکوي. په اړه لسمی روح الله انوري رپورټ راستولای.
د کونړ وسیدونکو وای په 1300 کالو کې د کونړ په نوم د وزارتونو په کاغذونو کې زیاتې پروژې بشپړې شوې او په لکونو ډالر پرې وستل شوی، خو په کونړ کې هیڅ درک نه لګیږي.
نوم نه ولنه لري کونړ ولایت وسیدونکو ما په دې وسانی وخت کې ځنه ډېر پروژې راوځي د کابل نه او مرکز نه، ته پروژې مکمل اسناد جوړي حکومت اسناد ورل کېږي په کابل کې او د کونړ کې دغه پروژې درک نه لګیږي.
کوم پروژې چې د وزیرانو د مرکز لاسلیک شوی دی، پروپوزل ترتیب شوی دی، هغه یو پروژه تر اوسه په کونړ کې نه تطبیق شوی دی. نو موږ ولیدل چې دا پروژه د مرکز نه رالول تطبیق شوه. ما پیسې ټوله ما خپل ما وزیر صاحبانو او هغه مسؤلینو چې چا هغه قراردادونه لاسلیک کړي دونرانو سماغي والي په خپل جیب کې.
دوی وایي یو شمیر داسې پروژې هم کونړ ته ورکړل شوی چې په کونړ کې عملی کول خلکو ته ګټه نه رسوي، یوازې د دولت بودیجه مصرفول او د چارواکو جیبونه ډکول دي.
مانم سراج الحق د کونړ ولایت وسیدونکو، دلته چې کومه درغونې شهر پروژې تر سره شوې دي، هغه د سې پروژې نه دي چې څه نتیجه ورکړي، اکثره اوس د تخریب په حال کې دي. لکه استنادي دیوالونه د شین غاړو ته، د سې پلونه، د سې ځنګلونو احیا کول چې ځنګلونه بیرته وبکرل شي.
چې کومه پروژې په کونړ کې جوړې شوې دي، دا هغه پروژې چې دي هغه کیفیت خنه ده، بیکاره دي.
کونړین غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې باید مرکزی دولت او مرستندوی ادارې د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي او کونړ ته پروژې منځوري کړي.
تشکیلات موږ په خپل وطن کې دي، نه په کابل کې. وزیر صاحب په مودو مودو د وزارت نه راوځي، نو کونړ ته باغ سره شي چې زما د کونړ مشکل دي نږدې نه وګوري. دا حق زموږ د کونړ له خلکو دی،
زموږ د دولت نه وختنه ده. کوم پروژې چې د مرکز نه راستل کیږي باید چې پاغې باندې څارنه وشي، هغه په کونړ ولایت کې ولیدل شي، داسې نه چې په اسنادو کې او په ځای کې هیڅ درک نه لګیږي.
کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ومنله چې په مرکز کابل کې د دوی اړتیاوی په پام کې نه نیول کیږي. وزارتونو کې ناست مشران په خپل خوخه او په پټو سترګو کونړ ته داسې پروژې منځوروي چې ولس او دولت ته هیڅ ګټه نه رسیږي.
چې 2 میلیون افغانې د زراعت لپاره راغلي دي، هغه ځنګل چې وال شوي د هغو دپاره به سلختي اوباس او په هغې کې به د نخترو او د غوزانو دانې ناله او هغه به په مرور د زمان اوبه خاوره راوړي او دا به ډکیږي او دا به غټیږي. کاشکې دا زما په وخت کې راغلی او دا پروژه ما بېخي مسترد کوله. مل کاشکې دا پیسې م راوړی وی په بوجۍ کې، په خپل لاس هم زارله وی د کونړ سیند ته چې وړی وی. $1,000 راغلی دي د طبیب بوټو ساتلو لپاره. بیا په هغه کې ما چې هغه پروپوزر او جدول ولوکو، $1,500 خو صرف په دې ټریننګ دی او دا د ورکشاپ کې دی او دا د کرایه د موټر دا او دا ډوډۍ دا او دا او دا $1,000 د سپیرکو یو فارم په نورګل کې لګی. ولې دغه پروژې یعنی 2% دغه پیسې زموږ په در نه خو، ډېر افسوس کوم چې دا پیسې ولې داسې بېځم.
هغه ویل دی وروسته به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې کونړ او کونړیانو سره خیانت وکړي او داسې پروژې په کار واچوي چې دولت او خلکو ته د ګټې په ځای زین ورسوي.
قاطع تصمیم نیولی دی او زه د ټولو وزارتخانو ته مکتوب لیږم تر څو چې موږ د دې ځاینه تاسو ته د پروژې پیشنهاد نه کړی، تاسو د هغه ځاینه موږ له مرالی. نو د دغسې پروژو زه بېخي خلاف یم او زما د ولایت په وخت کې به دغسې پروژې چې مرکز نه راشي زه به بیرته مستردومه، زه به ورته دې ته موږ ضرورت نه لرو.
خلک وایي په 1300-1200 کالو کې د کونړ په نوم د بهرنیو مرستندویانو او مرکزي دولت لخوا داسې ګڼې پروژې منظور شوي د بشپړېدو اسناد ورته په کابل کې جوړ شوي او پیسې وستل شوي، خو کونړ کې یې په سلو کې یوه برخه کار هم نه دی شوی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان پولیس تیر ماده اورګزی ایجنسی د سپینټل په بلنخیر سیمه کې نن سهار د یو ځای طالب کمانډان ملا نبی حنفی په مرکز ځانمرګ بری شوی چې پترس کې ګنډ پیر کسان مړه او ژوبل شوی. له پیښور په زمونږ همکار رپورت لري.
د قبایلی سیمې اورګزی ایجنسی د سپینټل په بلنخیل نومي سیمه کې د پاکستانی وسلوالو د پخوانی جګپوړي قومندان پر مرکز ځانمرګ بریت شوی چې په ترس کې اته سخت دریځ وسلوال وجل شوی او وټپیان شوی دي. د اورګزی ایجنسی د ځایي دولتي مسؤلینو د وینا له مخې نامعلوم وسلوالو نن سهار د سپینټل په بلنخیل نومي سیمه کې د یو ځایي سخت دریځ قومندان مولا نبی حنفی پر مرکز لومړی وسلوال بریت کړی او بیا یې له چاودیدونکو موادو ډک موټر له مرکز سره جنګولی چې په ترس کې اته وسلوال وژل شوي او تروو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو د وینا له مخې د چاودنې له امله د مولا نبی حنفی مرکز په بشپړه توګه له منځه تللی او شاوخوا کورونو ته یې هم زیان رسولی دی. د سپینټل د ځای روختون یو چارواکی ډاکټر عمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روختون ته د یوې ښځې او ماشوم په ګډون وټپیان ورول شوي دي.
زخمیان اور اوري تقریبا زخمیان وایي کې یو زنانا او یو تقریبا داسې ماشوم پنځه شپږ کالو زخمیان یا ټپیان دي. هغه هندن کړه فرسټ ایډ موږ اور کړه درې سالو پکې موږ ریفر کړه هغه ته هسپتال کړه ایئرپورټ هسپتال کې دوا خو لږ سیریس وو نور سټیبل وو خو بس بیا موږ ریفر کړه
ملا نبی حنفی د پاکستانی وسلوالو طالبانو جګپوړی قومندانو چې بیا وروسته یې د ځینو نامعلومو لاملونو له امله له پاکستاني طالبانو لارې جلا شوی وي او اوس د یو ځانګړي وسلوالې ډلې مشري پر غاړه لري چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ګډون د پاکستاني وسلوالو طالبانو پر ضد هم فعالیتونه کوي. اورګزی ایجنسی د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان پولی تسیر مپرته سیمه ده. په دې سیمه کې د پاکستانی طالبانو او نورو کورنیو او بهرنیو سخت دریځ وسلوالو مرکزونه دي چې له همدې ځایه په افغانستان او پاکستان کې دننه ترهګریز فعالیتونه رهبري کوي. یاد دی وی چې د اورګزی ایجنسی د نننی برید مسولیت پاکستانی وسلوالو طالبانو منلی دی. زبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو که انټرنیټ لري د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په اف ام سل اشاریه 15 سبای بیا د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په ډیر واضح ډول واورئ. پیژندل شوی امریکایي لیکوال توماس لیو کلانسی چې ډېر خرڅېدونکي جاسوسي ناولونه به لیکل مړ شو. د شپږ شپېته کلنو او تر څو ورځې ناروغي وروسته په خپل کور کې سا ورکړه. په دې اړه له فرشتې جلال زی اورو.
تام کلانسی د خپل کتاب د هانت فور ایت اکتوبر چې د سړې جګړې په روسیه کې د اکتوبر د انقلاب په اړه ډېر پیژندل شوی وو. د دې کتاب پر کیسه وروسته د امریکا د سینما هالیوډ یو ډېر مشهور فلم هم په همدې نامه جوړ شوی دی. کلانسی په 1928 میلادي کال کې د امریکا د مریلند په بالتیمور سیمه کې زیږیدلی و. د ایتر لیکوالۍ مخکې د بیمې د یو شرکت عادي مامور و، خو د خپل اول کتاب د چاپ سره سم د شهرت لړۍ پیل شوه. وروسته بیا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه ولس ناولونه د نړۍ د تر ټولو زیاتو خرڅېدونکو کتابونو په لیست کې شامل کړل. کلانسی د داستاني ادبیاتو یا فیکشن په برخه کې یو نوی ژانر رامنځته کړی و چې اوس د ټیکنو تھریلر ورته ویل کېږي. د دې پیژندل شوی امریکایي لیکوال نور ډېر خرڅېدونکي کتابونه پاتریټ ګیمز او کلیر ان پریزن دي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د یو جاسوس په اړه لیکل شوی دی. نیویارک ټایمز یې ور لیکلی و د امریکا پاوځ د کلانسی د ناولونو قهرمان دی. د کلانسی وروستی کتاب کماند اتوریټي نومیږي چې د روان کال په ډسمبر کې به چاپ شي. توماس لیو کلانسی د یوې امریکایي ژورنالیست سره واده کړی و. د په خپل کور کې مرسو
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې درته یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په شارجه کې له کینیا سره لوبه لري. دا لوبه د دې لپاره هم مهمه ده که چیرته افغانستان وتوانېږي چې له کینیا څخه دا لوبه وګټي نو د 50 اوریزو نړیوال جام ته بوزي چې د افغانستان د کرکټ لپاره لوی ویاړ دی او د غراس د بلومړی ځل وي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ له نورو مشهورو او مخکښو ټیمونو سره د کرکټ په نړیوال جام کې سیالي کوي. سبا لوبه د افغانستان په وخت سهار 10 بجو وروسته شروع کیږي او موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو ته د دې لوبې لپاره وروستي جزئیات درکو او له تاسو دوستانو سره د دې لوبې جریان شریک کړو. د خبرونې په دوهمه برخه کې پښتون په یوشتمه او د غراز د ګړې اچار تفریحي پروګرام اوري. خو اوس 2:30 بجې کېدونکې دي له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
عبدالرب رسول سیاف نن د ولسمشۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان رسمن کاندیدوي. د افغانستان د پخواني ولسمشر داود خان وراره سردار نادر خان نن په کابل کې بي غونډې ته وویل چې ځان به د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړي. په هرات کې د هند قونسلګری ته نږدې کورونو د خپل امنیت لپاره بلې سیمې ته د هند قونسلګری د انتقال غوښتنه کړې. پاکستانی طالبانو نن د شمالي وزیرستان او هنګو پر پوله د قومندان مولا نبی حنفي پر کور برید وکړ. په دې حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او د حنفي په ګډون لستنه ټپیان دي. د امریکا 15 اتباع د تاجکستان په جنوب ختیځ کې د افغانستان سره ته نږدې د بدخشان په ولایت کې تریتم شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن هیله لري چې د ایران لنوي حکومت سره په ارتباط کې شي او هر راس پرمختګ باید په بنسټیزو ګامونو ولاړ وي. یو جګپوري اروپایي ډیپلوماټ وی لویدیز حکومتونه پر دې فکر کوي چې ایران ته اجازه ورکړي چې یو اندازه یورانیم غنی کړي څو په دې ډول د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې یو موافقه وشي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ډلې وویل د خپل یو افسر د مړینې د پیښې تحقیقات کوي. د غډلې د رسنیو دا خبرونه رد کړل چې دا یو ترور و، خو وایي چې یو تن په پیښه کې لاس لري. د البرز په نوم د ایرانیانو یوې ویبپاڼې راپور ورکړ چې د بسیجر ډلې یو غړی اختطاف شوی او بیا وژل شوی. د ښځو او کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 28 تنه نن د هند په شمال ختیځ کې په بې ترافیکي پیښه کې وژل شول. او د ایتالیا په جنوب کې د کډوالو د وی بیړۍ د ډوبې په پیښه کې په لسکونو کسان وژل شوي دي او ویل کېږي چې دا کسان د سومالیا دي.
بوسنیا هرزګووینیا د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نوي ملسیزه له جګړې راورسته د لومړي ځل لپاره سرشمیرنه پیل کړې ده. سرشمیرنه په دغه څو قومي او څو کلتوري هیواد کې یو اربیا د پښتنه پیدا کړې چې بوسنیا تر څه حد له خپلواکۍ وروسته د واحد ملي هویت په ترلاسه کولو کې بریالي کیږي. اسمت سروان پی ریپورت لري.
ملیات موڅره په کومه ژبه ژغیږي او دین موڅره؟ دا هغه درې مهمې پوښتنې دي چې د سرشمیرنې په محل له خلکو کیږي. دا درې پوښتنې په ظاهر ساده او عادي ښکاري او لنو له سبا یو نیوي څخه چې بوسنیا د لومړي ځل لپاره خپلواکي ترلاسه کړه د هر بوسنیایي په ذهن کې ګرځي. یاسنا تامیز چې د بوسنیا په مرکز سارایو کې اوسي وایي نه پوهېږم چې ځان ته کوم ملیت ولیکم، نه پوهېږم څه وکړم، لا هم په دې فکر کوم. دین کومه ستونزه نه ده خو ملیت دی. نه پوهېږم چې خلک په امریکا کې ځان ته څه وایي. جرمنیان ځانونه جرمنیان بولي، نو ولې موږ ځان ته بوسنیایان نه شو ویلی؟ دا ډېره پیچلې مسله ده، خو موږ باید د نورو په شان ځانونه یو ملیت وبولو. زما نظر خو همدا دی، زه لا هم نه پوهېږم چې څه وکړم. ډېره به خوشاله وای که مې ځان بوسیایی بللی شوی. د یاسنا تمیز خبرې د بوسنیا په شان هیواد کې چې د قومي تصفیه لپاره پکې خونړۍ جګړې شوې دي د خلکو په ذهنیت کې د لوی بدلون ښودنه کوي. په مختلفو ملیتونو تاکید کول د دغه هیواد ملي یووالی له خطر سره مخامخوي. د بوسنیا په اساسي قانون کې دا هیواد درې ملیتي پیژندل شوی دی. بوسنیایي مسلمانان چې ځانونه بوسنیایي کان بولي، سربان او خرواتان. ګوندونه هم په قومي بنیادونو ویشل شوي او له همدې لارې وخت در رسیدو هلې ځلې کوي. په دې سرشمیرنه کې به بوسنیایي کان د لومړي ځل لپاره اجازه ولري چې ځانونه بوسنیایي کان وبولي. په خاله دې مسالې سره د بوسنیا سربان او خرواتان مخالف ول. په سرایو کې د سرشمیرنې د پروژې یو غړی صفیودین توکیچ وای دا مسأله مهمه ده چې بوسنیایي مسلمانان ځانونه بوسنایک بلل شي. دا تاریخي سرشمیرنه ده ځکه چې د استرو هنګریانو له دورې راورسته چې بوسنایکان مجبور کړی شول چې ځانونه محمدیان وبولي. دا به لومړی ځل وي چې بوسنایکان ځانونه بوسنایک بولي. ټاکل شوی چې د سرشمیرنې لومړنۍ نتیجې په نیوی ورځو کې اعلان شي، خو امکان شته چې یو کال وروسته وروستی راپور خپور شي.
د
پښتون په یوشتمه کې.
ستړي مشه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو د پښتنو په ټولنه کې د علمي بیداری او اصلاح لپاره د ځینې تحریکونو په اړه واورېده. د نن په خبرونه کې بحث کوو چې آیا په میډیا کې د پښتنو کم تصویر وړاندې کیږي، دا رښتینی تصویر دی او کنه. موجوده وخت د انفارمیشن ټیکنالوژي دور بلل کیږي. د ریډیو، ټلویزیون، اخبارونو او مجلو په ګډون اوس د انټرنیټ په وسیله خلک د یو بل سره فکرونه او معلومات شریکوي. په یو لمحه کې د نړۍ د یوې برخې نه بلې برخې ته معلومات استول کیدی شي، او دغه شان میډیا د خلکو په نفسیاتو او رویو ډیر ژور اثر پرېږدي. په میډیا او د مغربي لیکوالانو په لیکنو کې د پښتنو عکس څنګه ښودل شوی دی یا د دوی پیژندګلو څنګه شوی ده؟ په دغه اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي.
ګورجی کزه تاسو ته د 200 کالو کې شوی 200 کالو حساب کې تمه ده کې نه ما بلندو ټکو کې نو به دا سوي چې اول کې خو د برتانی او د نور ملکونو بیا وروسته د امریکې چې کوم دلته حاکمان پاتې شو یا بیا محققین پاتې شو یا بیا دلته استادان پاتې شو په مختلف شکلونو کې د چارواکي پاتې شو د هغې چې کوم لیکونه خطونه یا کتابونه موجودي نو په هغې کې د پښتنو کوم قسمه ریپرزنټیشن یا عکس ښودل شوی دی. نو هغه عکس له بدتمه تر ډېره حده پورې نورو دنیا هم تسلیم کړی دی. په هغه بنیاد د پښتنو د سیاسي او سماجي غړخونو تجزیه کوي او هغه تر ډېره حده پورې د خارونو کې اوسېدو کې پښتنو هم تسلیم کړی دی په یو غیر شعوري طور باندې. هغې کې دوه درې سیزونه یو سیز په هغې کې دا و چې پښتانه باید چې د مجموعي دا یو ان ګورنبل ریس دی، یوازې یو داسې نسل دی چې دوی باندې حکومت نشي کېدی یا دوی د حکومت یا د ریاست چلولو قابل نه دي. د دې اهلیت لري، دوی د جنګ کولو اهلیت لري. دا یو ملیټنټ ریس دی، دا یو جنګیالی نسل دی او تر څو پورې چې دوی داسې قسمه مالی وسایل نیول کړی شي تر وخته پورې به دوی جنګ کوي او چې څوک ورته زیات مالی وسایل ورکړي نو هغې په طرف به نورو خلکو سره جنګ کوي. چې پښتانه یو دا اصل دی چې نه پښتي به نه په ځان حکومت سلطنت یا ریاست کولی شي او نه بل نور خلک په ځان ریاست یا سلطنت کوي دي. د دې د وجهې نه چې د برطانیې خلکو یا وروسته بیا د پاکستان یا بیا د هند خلکو یا د وسطي ایشیا خلکو د پښتنو سره د فرار ساتلې نو دا خبر به عموما په ذهن کې وه. دویمه خبره چې کوم هغې کې وه او هغه له بله داسې عجیبه سره خبره ده چې دا خلک په خپل مذهب ډېر زیات مهین دي او د مذهب دپاره هر هغه شی کوي کوم چې مین تر جنګ پورې ځان وژلو پورې خلک وژلو پورې تیار دي او دا د نورې ټول دنیا د مسلمانانو نه مختلف قسم مسلمانان دي. دا عمومي طور باندې نیکې په امریکا کې د یورپ نور ملکونو کې او د اټک نه اخوا په پنجاب کې عمومي تاثر سره پښتنو ته چې کله کتل کېږي نو هغې تاثر سره داسې کتل کېږي او ورسره څنګه معاملې کوي همدغه شان تاثر کېږي.
ځینې کارپوهان بیا دا هم وایي چې په اوسنی تاریخ کې د نړۍ لوی سیاسي پیښې د پښتنو په وطن کې رامنځته شوې، لکه د سوویت یونین پر ضد جهاد او د ترهګرۍ پر ضد جګړه. له دغه وجې د پښتنو یادونه په میډیا ډېره وشوه او خلکو دا فکر وکړ چې ګنې دا ټول هر څه د پښتنو د وجې کېږي. په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر او خبریال امتیاز ګل په دغه اړه وایي.
یو خبره خدا دا چې اکثر د خلکو د خارجي میډیا چې دا دی خو پټوله خبره پويږي نه په پښتنو پويږي نه او ځکه دا غي نظر کې چې پښتنه دی هغه بس ټول جنگونو په جنگونو وخت دی او ظالمان دي. او دویمه خبره دا ده چې دا تقریبا ډیرش کالو راسه سونه چې ستون دي هغه د پښتنو علاقو کې شروع شوی کړه افغان روسانو خلاف جهاد او یارت د طالبانو خلاف دا ترا غره خلاف دا جنگ دی. دا ټول مغه د پښتنو سیمو کې دی. او درېمه خبره دا ده چې هغه خلک چې په خوا به د امریکې کومک سره هغوی مجاهدینو کومک خلکو کې دا نور خلک داسې راجیګ شو که هغه حکمتیار دی که ملا عمر دی که حقانی دی ټول هم پښتنه دي. نو په خوا به هغوی مجاهدینو اوس هغه ترورستان جوړ شوي دي او هم د هغې په وجه هم دی د پښتنو په وجه د هغې امیج چې دی هم ځکه خراب شوی دی.
ډاکټر خادم حسین وایي د پښتنو وطن ډېر ستراتیژیکي اهمیت لري او د نړۍ په قانونو کې یو لوی او لرغونی قام دی او چې کله په دې سیمه کې سیمه ییزو او عالمی قوتونو خپل ایجنډا مخ پر وړاندې بوتل غوښتل نو د پښتنو یو داسې تصویر راخ کلو چې د هغوی په ګټه او د پښتنو په تاوان تمام شو. نوموړی زیاتوي
عمومی طور باندې د هغې سټریوټایپنګ وکړي هغې عمومیت په بنیاد د هغې تصویر پیش کړي د هغې تصویر وړاندې کړي د هغې په وړاندې کړي په دې شکل کې چې کوم د پښتنو په شکل کې نو دا یوازې سماجي ریډکشنزم نه و دا بایولوژیکل ریډکشنزم هم و. لکه څنګه چې پخوا دا یو تصور و چې کوم سپین پوستی دی نو هغه به اړلی وي نو دغه شان دا چې کوم پښتون دی نو بول هډ دی هغه به کمک کوي زر غوسه کېږي هغه به زر تور روباسي هغه به زر جنګ کوي نه پوهېږو چې شیرشاه سوري بیا څنګه حکومت کړی او نه پوهېږو چې بیا احمدشاه ابدالي څنګه جوړ کړی نه پوهېږو مغولو په صنعت کې دننه په پښتنو سردارانو رول جنرل رشاد ټول دي یو قسمه جدا یو قسمه د دې ټولې دنیا نه جدا قسمه خلک دي په دې چیز جدا دي ما ته نه ښکاري ټولې خبرې په دې کې رښتیا وي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ته یو نسل په عمومي بنیادونو نه شي تسلیمولې یا په عمومي بنیادونو نه شي تاریخ یا معرفي کولی خلک به داسې کوي په نورو قانونو کې مي چوي خیال چېږي خلک به داسې وي چې موقعه ډېره ورځې جنګ به کوي او دا به نورو قانونو کې هم وي خلک به داسې وي چې هغه نه بلکې دا به نورو قانونو کې هم وي خلک به داسې وي چې هغې به د مذهب په بنیاد ټولې دنیا سره جنګ کوي خو نور کې هم وي. زما خلک پښتانه د دنیا رانیول او د هغې هغه شان تشري کول دا ښکاري چې دې کې د ټول نه لوی سیاسي موقف یا سیاسي اراده دا وه څنګه د پښتنو د ځمکه دا اول د بغنی په حواله او بیا وروسته د پاکستان د ایلیټ یا د اشرافي په حواله استعمال کړی شي په افغانستان کې هم او په هم چې د هغې مخافظکتاب د یو پرایویټ ملیشي ضرورت وه وخت پېښې ده. نو د پښتنو بده مرغه د پښتنو ټوله ځمکه یا ټوله خاوره یا د ټول خلک یا اکثریت کې د پرایویټ ملیشیا په شکل کې بدل کړ او بیا کله یو ځای کې چې جنګول وکړي جنګول.
انجلینا د آیرلند اوسیدونکو ده او اوسوسه د پښتنو په جبه ادب او کلتور سړنې پیل کړې دي. وایي په مغرب کې په میډیا کې د پښتنو د کلتور او ټولنې په اړه مثبت راپورونه ډېر کم راځي او د پښتنو په جنګلو د سغدریزو په توګه کیږي. انجلینا زیاتوي
اوور هیر دی اونلی سټوریز ریلی اند میسیجز دات وی ریسیو وایا دی میډیا دی ویسترن میډیا هاز ټو ډو وذ activity of Taliban
دلته چې مونږ ته کوم پیغام یا راپور د مغربي میډیا په وسیله را رسی هغه د طالبانو او یاد سختري زو د هلو زلو په اړه بي مونږ چیرې هم د ولس او یاد هغوی د کلتور په اړه د خو خبرو په اړه نه خبريګو. هر وخت په مغربي میډیا کې دا کیسه اورو یا ګورو چې په دغه سیمه کې د خوځو سره څنګه سلوک کیږي رښتیا دا دي چې پښتانه مونږ ته هم دغه شان وړاندې کیږي لکه څنګه چې ما وویل. نه بالکل نه، دا په مکمله توګه یو طرفه تصویر دی. ما ته د رحمان بابا او یا غنی خان په اړه څه معلومات نه وو. ما چیرته د دوی په باره کې هډو څه اورېدلې نه وو تر دې چې یو نیم کال وړاندې ما خپلې څېړنې پیل کړې. ما چیرته د رباب په اړه نه وو اورېدلې، نه مې د پښتو ادب او پښتنو د رسمونو په اړه اورېدلې وو، ځکه چې دا خبرې په میډیا کې نه راځي. دا هر څه یو طرفه دي او میډیا منفی خبرو ته ډیر پام کوي.
پښتون پیپل ار پورټریډ اوور هیر انیوی.
انجلینا وای پښتانه ډیر سپیزلی کلتوري قدرونه لري او چې هغه څومره هم نور زده کړې کوي د پښتنو کلتور ټولنه او ادب خوخیږي. اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه بل ونه بعد د یوې بلې موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو. تر هغه د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وکیلان په والیانو وزیرانو باندې او والیانو وزیران په وکیلانو باندې ډول ډول تورونه لګوي. خدا ځل ان یو وکیل په کندهار کې د خرقې شریفې د دروازې د پلورلو تور هم په ولایتي چارواکو لګولای دی. دا چې تور به څومره صحیح یا غلط وي خو له دا یو حقیقت سترګې نه پټیږي چې دولتي چارواکي بې څم نه دي. وای که ولی نه دی نو خالی هم نه دی. داسې دوی هم له پساده خالی نه دي. د خبرونه په پیل کې مو جمهوریت ریاست ته دی احتمالي کاندید کور ته بیایو چې پوه شئ کاندید په کومو فعالیتونو اخته دی.
خزی هغه دما د ځواني عکس دی پیدا کوي کنه؟
نه ډیر مې ولټاوه خو پیدا نه سو. نور مې پیدا کړل خو هغه تا چې وین عکس په قلم جوړ کړی وو هغه مې پیدا نه کړ.
ته بیا هم ولټاوه خامخا پیدا کیږي.
وبه لټاوه ما خو ګمان نه کوم چې پیدا بشي. اوس یو بل عکس چاپ ته ورکړه نو څه کېږي؟ کو پر خونه کېږي.
دا نور عکسونه مې بدرنګ دي او ښځې ولې نه پوهېږي؟ د جمهوري ریاست له کاندید سره نه ښایي.
که بیا جمهور رئیس شې څه کوې؟ څېره خو دې بدلولی نه شې.
چې جمهور رئیس شوم بیا مې خلک په څېره پسې نه ګرځي. همدغه قواره به مې هم هر چا ته ښکلی ښکلی ښکاري. قدرت ډېر بد شی دی.
پلار جانه عکس خو مې دې پیدا نه کړ.
دا دی پیدا یې نه کړي اوس څنګه وکړم؟
هېڅ غم یې مه کوه، اوس خو عکسونه په کمپیوټر جوړېږي. هر څومره چې ښایسته کوې ښایسته کولی شې.
په کمپیوټر؟
وو اوس هر کسخانه عکسونه په کمپیوټري سیستم باسي. د عکس جوړول عادي خبره ده. پلاره درایور کوونکو لستونه د کارت نمرې او لاسلیکونه دې څنګه کړل؟
ولې وجه نه لیدل چې ان زموږ د پښو ګوتې هم پرې ولګولې؟
مور جانې یو لک کارتونه او لاسلیکونه پکار دي.
نه نوي زرو ته خو مې ورسول انشاءالله.
له کومه دې کړل؟
یو لک کارتونه د چا پلار هم نشي پیدا کولی. و لوري لخپل ځانه مې نمرې ورسولې او یو تن پخواله د عذري معمور مې ورته ونیو چې له ځانه مختلف لاسلیکونه پرې وکړي.
دا څه وایه؟ د عذري معمور یې څنګه لاسلیک کوي؟
د عذري معمورین ټول عمر د غیر عذرانو عذري ورته لاسلیک کوي او ښځې او په همدې ډول یې د عمر تر پایه په زرګونو زرګونو ډوله لاسلیکونه زده وي.
یواز لاسلیکونه کوي که ګوتې پرې لګوي؟
نه لوري، په نیمه یې ګوتې ږدم او نیمه یې لاسلیکوم چې د انتخاباتو دفتر یې په جعلي توپ پوه نه شي.
نو ګوتې به چا لګوي؟
ای لوري، ته دې تر اوس هم پلار نه پېژنې؟ داسې کارونه مې نسوار هم نه دي نسوار. په دې وطن کې جالکاری یو عادي کار ګرځېدلی دی. نه ګورې چې درملتون والا د ورځې په زرګونه قطیو او بوتلونو درملو باندې جعلي تاریخونه وایي؟ جعلي صدتونه جوړول خو یو عادي کار دی لورې. پانتون به یې لیدلی هم نه وي، خو له ده سره به د ماسټرۍ اسناد وي. د ډریورۍ لایسنونه خو داسې جوړېږي لکه د توت پاڼې.
دا خو رښتیا وایې. اوس خو هم قوارې جالی سوي دي. بدرنګ نجلۍ به وي چې نه به یې سترګې ښکاري، نه به هم باڼه او ورځې به هم نه لري. پراخه پزه به یې وي او لویه خوله. په هر عشګاه کې دومره وړه خوله ځینې جوړې کړي چې ته به وایه رسه د هغه نجلۍ نه وه. ټول شان به یې مصنوعي ورته کلک کړي وي او بله څېره به یې ځینې جوړه کړي.
ګوره هوښ شې، نو چې څېرې جالي جوړېدای شي د انتخاباتي کارتونو نمرې او لاسلیکونه نشي جوړېدلی.
ګوتې دې څنګه پرې ولګولې؟
د ښار هغه لوی مارکیټ دروازوان ته مې 2 روپۍ ورکړې او ورته مې وویل چې هر څوک مارکیټ ته ننوتل د دغو فورمو په خانو کې ګوتې پرې لګوه او که چا څه ویل ورته وایه چې د امنیت لپاره دغه کار کوو. خیر دی یوسی، په یوه اونۍ کې 2000 ګوتې راته ولګولې.
خدای دې تاته منصاب درکړي.
آمین.
په دې جالي کارونو چې رئیس جمهور کېږي نو راست به ګیلاس وي.
ښځې، اوس دا وایه چې دغه عکس مې څنګه ښکلی کړم، نوره مه پسې ګرځه.
پلار جانه، عکس خانې والا ته ووایه چې په کمپیوټر یې درته جوړ کړي.
ښه خبره دې وکړه، ور به شم. ته مې هغه چپنه راکړه. وروره، غواړم چې یو داسې عکس راته وباسې چې پر ښایست علاوه ځوانه پکې ښکاره شم.
ځوان څه ته ځان ښکاروي پکې؟ څه واده خو نه کوي چې جلۍ به ووینې کوم. زوړ سړی جمهور رئیس چې څومره د ډېر عمر وي ښه ښکاري او خلک ګمان کوي چې تجربه کاره دی.
ولا وروره، دا دې هم رښتیا وویل. راسه دغه یو عکس خو به مې په اصلي شکل وباسم، خو لږ ګوتې پکې ووهه چې ښکلی ښکاره شي. ځوانه ومې منو.
ښه
والکه، چې له خولۍ سره وي ښه به وي که سرتور.
که د ما منې نو سرتور سر ودرېږه او خولۍ یا لونګۍ دې په لاس کې ونیسه. مذهبي خلک به دې په لونګۍ یا خولۍ وغولېږي او عصري خلک به دې په سرتور سر.
اوس پام کوي هغو عاجلو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل.
یوه شرکت په هیواد کې د کربوړو د صادرولو کار پیل کړ. بې خبره آژانس خبر راکوي چې د هیواد غرونه له بازارو او قیمتي کانو لکه زمرد، لاجورد، یاقوت، فیروزه، رخام او نورو له پاکو اولو وروسته دغه غرونه له هیواد ځینې ژوندي موجود کربوړو څخه هم د پاکولو پروسه پیل شوه. خبر زیاتوي چې نوموړی شرکت غواړي کربوړي چین ته صادر کړي. له همدې ویرې کربوړي په غارونو ننوتلي دي او د باندې نه راوځي چې د چینایي رستورانونو په کړایګانو کې کباب نشي. خو خلک وایي چې کاشکې د بوچانو نیولو کوم شرکت هم پیدا شي او زموږ د هېواد چاغ چاغ مچان بهر ته صادر کړي. دوی به ګټه وکړي او موږ به له شره خلاص شو. صاحب نظران وایي که د خلکو بیکاري همداسې وه نو مجبوره دي چې مچان ونیسي او ویې پلوري. په بل خبر کې ویل شوي دي چې په یوه الکترونیکي پروژه کې الکترونیکي غلا شوې ده. معنا دا چې پروژه نشته، غلا شته. بی خبر آژانس مبصر وایی چه بیا هماغه پخوانه فساد چې که په ښوونځی جوړم نشو نو د بنسټ ډبره خو به یې پاتې وه او خلکو به تمه لرله چې بزک بزک نمیر که جاوی لغمان میرسه. خو په الکترونیکي غلا کې هر څه په کمپیوټرونو کې تالا ترغی شوي دي او پته نه لګي چې څومره ډالر چا څه وخت چېرته څنګه یوړل. خبرونه خلاص شول.
اوس دغه کیسه هم واورئ. پروژه ختمه شوه او زه ورسره بیکاره شوم، ځکه اوس خو زیاتره کارونه پروژه یی دي او چې پروژه خلاصه شي هر څه ورسره خلاص شي. یو ملګری مې راته وویل چې هسی هم بیکاره، راځه موسیقي زده کړه. خو د موسیقۍ زده کولو مې 2 ورځې نه وې تیرې شوې چې خلکو ویل د ډمانو کار دې نیولی دی لکه چې له ځانه ډم جوړی. تا مې پرېښوده او ملګریو ته مې وویل چې کله کله راځئ قطې به کوو، ساعت به مو تیر وي. خو 2 ورځې بلا نه وې وتلې چې خلک خبر شول او ویل یې چې قمار وهي. کته مې بس کړې. د وخت تیرولو لپاره مې د بلیارد کلب ته مخه کړه. خو ټولو به ویل چې غټ سړی دی او بلیارد کوي.
دا میم پری خود او کله کله به بام ته ختم چې کاغذ پران والو زو خود شاوخوا خلکو رب سی جول کړل چې د کاغذ پران په پلمه د شاوخوا کورونو ښځو ته ګوري شرمېږم نه خپل کزم لري حیران پاتې وم چې څه وکم او د کار پیدا کولو تر وخته ورځ څنګه بیګا کم یو ورځ سینما ته لاړم چې فلم ووینم مازیګر یو گاونډی راته وویل چې هر څه دې کول خو دا دې لوچکۍ کار دې ناحق پیل کړ پایرانې مې ورته وویل کوم کار هغه وویل چې سینما ته تګ دې ښیم اخر میں لزان سارا تصمیم ہونے وہ چلے دی ورستا بپرت المسجد بل حز زائی نظم او طول ورز با دی خدای پاک پا عبادت تی رو خود وزری ورزی سر پا سر چے گاونڈیانو پا جماعت کے پا عبادت ولی دم نو خبری رب سے پایل کڑی چے سڑای بزرگ شوائی دی او غاڑی چلے دی ورستا لاسو نم چوکو یو تن کو یو مازیگر رات ویل چے چنگ ہے دی درواغ و بزرگا خسار اغلا و نموڑای میں یو خد رانا چا پیڑا ہوا او پا دی افسوس رات چے ہر کار کوم دی خبری رب سے کوی ہیس کار تمی نپریگ دی په سبا یې د کور دروازه وټاکېده او چې ور ووتم نو د کوڅې یوه بلا خلک ولاړ وو وېرېدم ما ویل لکه چې د هغه سړي د بدل اخیستلو لپاره راغلي خو په همدې کې یو تن مشر راته وویل چې ډېر ښه کار دې کړی دی چې ورزلی دی وایي لا کم وو انکو لا تر اوسه صحیح نه پېژندلې ایله په ایله چې ځان دې را څرګند کړ یو بل د هغه د خبرو په تایید وویل چې ګوره چورت و نه وهي مونږ ټول درسره یو ایله په ایله چې په کوڅه کې د تا غوندې غیرتي سړی پیدا شو اوس د خپله خوښه که څوک په چاقو وهي او که په مرمۍ ولې مونږ ټول دې تر شا ولاړ یو دا خبرونه ما ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه عبدالله سمدی، صادق سپینغر، ستاره امینی او مسکا احساس. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغم زمون جیکرو پنڑی کے اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بریام مبارک شاہ زڑورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اس ویار دے ټول ملت یې غرور زمون غیرت یې سمبول مو دے وحدت یې سمبول مو دے حدونا ممات کڑی دی دی سولے سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
خندا دا روڑ والی دا گٹلے مسالی دا گٹلے مسالی دا ملت پتا سویار کبھی دے دے خاور بچیانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغ مزمون جکڑو پنڑی کے اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو